درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نسات خبري مجله کې مو ز اجمل ان له نور همکارانو سره یو ځای ارکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د قطر په غونډه کې چې ټاکل شوی وه افغان هیئت ورشي او هلته له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، ښایي د دې هیئت ګډون لاغوه شي. دا مو د سر موضوع ده چې پرې به رپورټونه او بحث ولرو، خو پیل له خبرونه کوو. سلیم احمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. د سولې ولسی حرکت غړو په خوست کې لاریون وکړ. کرملین ایران کړی چې د شمالي کوریا رهبر روسیې ته سفر کوي. د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. دغه سرچینې د نوم نشور په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډې ته د لوی هیئت د سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه سوې چې د قطر حکومت په دې غونډه کې د ګډونوالو نوی لست افغان حکومت ته سپارلی چې حکومت ته د منلو وړ نه دی. سرچینې ویلي چې د قطر په رالېږلې لست کې د مسکو د غونډې د ګډونوالو د نومونو تر څنګ د افغان حکومت له اعلان شوي لست څخه هم دېرش کسان ورزیات شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې کسان پکې نسته. سرچینه وایي حکومت قطر ته احوال ورکړی، هغه الوتکه چې د غونډې په ګډونوالو پسې افغانستان ته راستول کیږي نه دی راځي. تفصیل وروسته. د سولې ولسی حرکت وایي چې په خوست کې د افغان حکومت او د طالبانو لخوا د جلا جلا عملیاتو د پایل د اعلان پر ضد لاریون وکړ. دغه حرکت وایي د لاریون برخوالو د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو د سولې او پخلاینې غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
نن په خوست کې سلګونو د پی پی ایم پلویانو لاریون وکړ. د لاریون پر مهال یې د جګړې پر شکیل اړخونو باندې د اوربند غږ وکړ چې نور باید دغه روان حالت پای ته ورسول سي. همداراز د لاریون پر مهال د حکومت له لوري د خالد عملیات او د طالبانو له لوري د الفت عملیات وغندل سول.
د سولې ولسی حرکت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خوست تر څنګ په ننګرهار، بلخ، هلمند او کندهار کې هم لاریونونه وکړي. د بې سرحد خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروی او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 کتار کې راغلی دی. پاکستان په 122 او ایران په 121 کتار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادي کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو هم لکه روسیې، چین او آذربایجان څخه مخکې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچي څخه ګوادر ته روان وو له موټرو کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنو وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
14 15 لوگوں کو شناخت کر سکتے ہیں.
کرملین اعلان کړی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پیلان کې لري چې په راروانو 12 ورځو کې روسیې ته سفر وکړي. کرملین په هغه لنډه کې اعلامیه کې چې نن په خپل ویب سایټ کې خبره کړې ویلي چې کیم ته د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا بلنه ورکول سوې او دی به په راروانو 12 ورځو کې روسیې ته ولاړ سي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په پام کې لري چې راروانه اونۍ چین ته سفر وکړي. دی به راروانه جمعه او شنبه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په نوم غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو حکومتي مشران برخه اخلي چې په نړۍ کې د سړکونو او تجارتي لارو د جوړولو پر لارو چارو بحث وکړي. ځینو رسنیو داسې ګونګوسي خبره کړې چې پوتین شایي له کیم سره په بلادی وستوک کې چې د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه پروت بندري ښار دی وګوري. کرملین دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې په مرسته یې په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو پر سر ولاړ سوی کړکېچ ختم شي. په واشنگتن کې دیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د اصلاح شوي راپور تر خپرولو لنډ شیبه مخکې د کنفرانس پر رابللو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې په راپور کې راغلي دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دی. مخکې تر دې چې د راپور اصلاح شوي بڼه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خپره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې رود روسنستاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پوښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. دیموکراتې نانسی پلوسی چې د استازو جرګې مشره ده ویلي چې لوی څارنوال د ولسمشر ټرمپ د خوندي ساتلو لپاره په خپل یو طرفه ذهنیت سره خپل اعتبار او د عدلي وزارت خپلواکي زیانمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف ترڅنګ لګڼو روسي چارواکو سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د قطر د بین الافغاني غونډې د لغوه کېدو امکان زیات شوی دی. د خبرو وروسته تر هغه کېږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د تلونکي هیات سفر وسنډید. په قطر کې د دغه غونډې د جوړېدو یوه موضوع د چارواکو په وینا د اوربن موضوع وه. دا چې د اوربن په اړه په افغانستان کې عام خلک په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو قربانیان سوای په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. دا به مواوري چې د چورې ولسوالۍ چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغلته د ماشومانو پر مخ ټول ښوونځي تړلي دي. دا نورستان نمو بیا ریپورت ترلاسه کړی دی چې د دواب ولسوالۍ په مرکز د پنجشنبې په 4 بجو د مزایلو یا توغندیو بریدونه شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. دا موري چې د بیپولي خبريالانو نړیوالې ادارې چې په مرکز په فارس کې دی نن په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنې ریپورت خپور کړه. وایي چې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت د خکېدو نه بلکې د خرابېدو خواته روان دی. دا د ازادۍ رادیو ده. د حکومت و سرچینه وایي احتمال لري چې د قطر د بین الافغاني خبرو غونډه ونشي. دغه سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د خبرې وروسته لاغي کیږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د سولې د تلونکي هیات سفر لغوه شو. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. په تیرو خبرونو کې هم په دې اړه معلومات راکړل. بیا هم را سره دی مننه ترې کوو. اکرام دا راته وایي چې دغه د دوهې ته د افغانستان څخه یا د کابل څخه په ځانګړې توګه د هیئت سفر د لغوه کېدو د دلایلو په اړه تر اوسه پورې څه نوي رامخته شوي دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې دغه سفر تر اوسه نه دی شوی او علت یې څه دی؟
مننان صاحب، یوه حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه شوې چې قطر حکومت په دې ناسه کې د ګډون کوونکو کسانو نوې لیست افغان حکومت ته رسولې چې حکومت ته اصلا دغه لیست منلو وړ نه دی. دغه سرچینې ویل چې په دې لیست کې په دغه رسول شوې لیست کې چې افغان حکومت ته د قطر د حکومت له لورې نه رسول شوی دی، د مسکو د ناستې چې سمو د وړاندې کومه غونډه په قطر کې شوې و ولته افغان سیاسيونو برخه اخیستې و، د هغه کسانو نمونه په دې لیست کې شته. د دې تر څنګ د غوی تر څنګ د نوي لیست نه چې کوم افغان حکومت اعلان کړی دی، 30 کسان لدینه هم ورجت شي وي دي چې دغه 30 کسان هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ته نږدې کسان نه دي. او همدارس په دغه نوي لیست کې چې د قطر له لورې افغان حکومت ته راستول شوی دی، قومي جوړښت، همدارس حکومتي جوړښت او د خزو ګډون او ځینو نورو جوړښتونو د پکې ترکیبونو د پکې اصلا پاملرنه نه ده شوی. اصلا دوی دغه سرچینه وای چې ټول مشکل دغه لیست جوړ کو چې دغه لیست افغان حکومت راوړه سید او دغه نوروست دغه سفر د لغوه کېدو پریکړه وشو. دغه سرچینه د هم ویل چې ډیر احتمال د دې هم شته چې د قطر ناست بالکل لغوه شي، ځکه د پوینا باندې چې کله هغه قطري الوتکه چې دغه کسانو د وړلو لپاره افغانستان ته باید راغلی وي، افغان حکومت قطر حکومت ته احوال ورک او دوی ته ویل چې دغه الوتکه د افغانستان ته نه راځي ځکه دوی د قطر په ناسته کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې نن دغه پلاوی دغه 250 کسان چې افغان حکومت یې لیست اعلان کړی و دا نن د قطر په ناسته کې د ګډون په هدف باندې قطر ته سفر وکړي، خو نن سهار دا موضوع راپیل شو چې دا سفر وځنډید. تیره ورځ د طالبانو یو سرچینی په قطر کې چې دغه ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د 230 کسانو یو لیست حکومت ته افغان حکومت ته د قطر د حکومت د لارې ناسته ویلي و چې په دغه نوي لیست کې په دغه نوي اعلان شوي نوملار کې چې د افغان حکومت د لورې نه اعلان شو هغه کسانو نمونه نشته، نو ځکه دوی احتمالا شاید ناسته چې ده لغوه کې یا دغه ناسته تحریم کې دوی به پکې برخه ونخلي. خو دغه سرچینی ویل چې د کوم لیست چې د قطر د حکومت د لور نه راستول شوی دا د طالبانو لخوانه نه دی بلکې دا د قطر د حکومت لخوانه دی چې هغوی د دې غونډې کوربتوب کوي او طالبان هم دعوت کړي دي او د دې ځینې خلک دعوت کړي دي. بیا هم وروستي رسمي جزئیات هغه لکه څنګه چې ما په تیره خبرونه کې وویل د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي دي چې وروستي رسمي جزئیات به په دې اړه د نن ورځې ناوخته اعلانې دا چې تر دې دمله نه دي اعلان شوي. وروستي جزئیات چې بلاخره پریکړه څه کیږي هغه بیا په وروسته له اوریدونکو سره شریکو، خو تر دې دوام دغه جزئیات
مننه کوو. مننه کوو اکرام. دوستانو و موریدل چې د حکومت بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شي. دا خبره وروسته لاغه کیږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د تلونکي هیئت سفر وسنډید. کچېری په قطر کې دغه بین الافغاني غونډه جوړ شي د بحث موضوع به څه وي؟ یو شپږ ګډونوالو یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي پر اوربند باندې خبرې وکړي. لا دې ډلې یو هم په پاکستان کې د افغان حکومت پخوانی سفیر زلمی عمر رضا خلوال دی، هغه ویلي دي چې اوربند د هرې سولې لپاره د خبرو او مذاکراتو پراخه لار پرانیزي. د جګړې قربانیان د اوربند په اړه څه وایي؟ فیروزی عزیزی په یو رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده چې د جګړې د یو قرباني د کورنۍ د غړي په غږ پیلېږي. سلام
د کابل یوې څنډې ته د هغه ځوان لیدو ته راغلی یم چې وایي پلار یې د طالبانو له لوري د سړک غاړې ته په ښخ شوي ماین کې له لاسه ورکړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم.
ولاس کلان یاسر وای پلاری د سړک جوړونې یو انجینیر وو چې کلونه مخکې د طالبان لولوري امنیتی ځواکونو ته په خښ شوی ماین کې قربانی شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صافی کار
یه روز می پلار در کار لختم روز تا چه دخپل دفتر پلور چه فرا ولید که و روانو در لار پترس که در سر غاده تا در یو خکشوی مین چه روز تا بیا طالبانوی مسئولیت و مانو موتاری ور سر اصابت وکرد حل تا پا همه پیخه که او و جنسو
در اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر دا هموایی که در سول در وسنه و روانو خبرو پیلامه دراتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وی او طالبان تل پاتې سول او روان دي لاند کړی نو راځي دی چې د پلار وینه ورو بخي
کایا خونه پدر مې بخښم یانه
دا چې د پلار وینه به مې و بخي کنه اوس ته هر څه سوي دي او هیڅ څوک هم ځان پرې پړ نه غني نو د دې لپاره راضی يم چې د پلار وینه مې و بخم ځکه کې دای شي چې زموږ نور پلارونه اولادونه راتلونکي د دغه پریکو لامل چې اوس په قطر کې نیول کیږي تضمین سي
امروز مو شما د اینجا و یا د قطر
بي یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تل پاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوی غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ یو مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهمتر تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس پر دې وشي چې څنګه لنډه لار پیدا کړو دته چې جنگ وترو. جنگ چې وترو د فضا برابرۍ نورو خبرو ته ټول خبرې په یو ناسته کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناسته ته ضرورت لري، مګر په دغه ناسته کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
دوستان زموږ غږ لازم
دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو مخې په تیر 2018 میلادي کال کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپي شوي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو 10% عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی وه چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوهې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 0% لوړ شوې.
امور ارقامی که کمیسیون و ما بزودی انشالله گزارش نشر میکنیم.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات باید راتلونکي کې مفصل نشر شي، د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 0% لوړه شوې. اوس باید ژر تر ژره اوربان وسی او د جګړې د ښکېلو خوا وللوري داسې فضا رامنځته شي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه اوسو. نتایج مخربش
که تلفات افراد ملکی نباشه.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربان شوی، چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربان بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لوري اعلان شو، خو دا دواړه موقت وو.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر رو ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یواز ده حق قربانی شوی کورنۍ غلای نه دی چې موږ پر راپور کې کی سره انغخته، بلکې تر دې زیات افغاني کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او غنو نور مخالف وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوی دي. خدا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نول شوی کورنۍ او درد درمان کړی او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز د نن سهار د 4 بجو راهیسي د توغندیو برید روان دی چې لږ تر لږه د یو پولیس د وژل کېدو او یو د ټپي کېدو رپورټ پکې ورکړل شوی. تفصیل بدر هولان وري په رپورټ کې واورو.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو د دواب ولسوالۍ په مرکز د هوانونو او میزایلو بریدونه پیل کړي وو چې دغو بریدونو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی او پکې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دشمن از نقاط دور انداختای پراگنده شروع کده، حمله چیز نداشتن، تاجمی نداشتن.
هغوی دخمن للری زینو سخا ده میزایلو تیت پرک دزی پیل کریوی. ده ولسوالی مرکزی ده خپل برید لاندینی ولی و کما دلیز حمله نوا. اوس سیمه که حالات خدی پا یاد برید که زمان یو پولیس وجل شوه او یو تپی شوه ده.
یک پولیس ما شهید است، یک نفر زخمی داریم.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي او د ټپیانو د انتقال لپاره هم زمینه نه ده برابره. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل
یو کس شهید او 4 کس زخمیان دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسلوال طالبان د ولسوالۍ پر ودانۍ د هوانونو او میزایلو برید کوي چې ټاکل شوی د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغان سولې په تړاو شپږم پړاو خبرې پیل شي او همداراز طالبانو سره په دوحه کې افغان حکومت لخوا ټاکل شوی 250 کسیز پلاوی هم لیده کاته او خبرې وکړي.
بلخوا له اروزګان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو په 4 ولسوالۍ کې د ماشومانو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ټول ښوونځي تړلي. دا چې ولې په دې رپورټ کې به یې واورو چې شریف الله شرافت له اروزګان نه رستولی.
دا اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي. دا یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلي دي.
هغه یو پارچه ورته لیکلی وه چې د امیر ثانی پورې د چورې د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات موږ ته راکړي چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي. د دې د معارف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات یې دروسه موږ ته واضح شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، اووه ویشت رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نور یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله یې لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلي. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم همدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
دسته موقعات وخت لپاره بند کړي دي. د دوی د خوا څخه موږ ته کوم داسې غوښتنه شې نه داسې خسر اعلان کړي دي چې مکتبونه بند کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې بند کړي دي په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. موږ سنري ورته استولي دي، هلته سنري سره په خبرو کې دي. انشاءالله امید شته چې ډېر ژر درته خلاص شي. ځکه هغوی هم داسې ورته ویلي چې موقعات او د ښار مکتبونه خلاص دي، یوازې د دوی د وکیلانې مکتبونه چې دي هغه موقتاً د سور لپاره بند کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ورد چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سپوږګلا آزادی رادیو ناوړی د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکز په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن د اپریل په 13 خپور کړ. دې ریپورت د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستان په ازادۍ او بشپړ امنیت کې پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دي او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د راتنګولو په حال کې دي. نو جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورټ کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤلې وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورټ کې د ژورنالیستانو ښځو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې ښځې ژورنالیستانې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډېر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید د رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلني رپورټ کې ویلي چې د وروستیو 10 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بېله دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسېدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ آسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروې کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
دوستانو و موریدل چې د بیان د ازادۍ له مخې افغانستان تر ځینو هیوادونو مخکې شوی، خو دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه او همدارنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر موضوع باندې فرشتې جلالزئی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې د مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعا هم په دې وروستیو لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لام خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لام وهل کېږي، ټکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بېرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغه دغه مواردو کې معلومات راکړي چې په تیر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیول شوی، یو بیلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کیږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راس پړي ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کیږي، نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبرلانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلې.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په 2008 پورې په نیرار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې، هغه هم د سټوډیوګانو دننه، یوازې د خبرونو د ویلو لپاره یو نیمه ویان بشته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی گزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د نرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده، لام نشته دی او هغوی تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
رحمت الله زیارمل د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکي ټولنې مشر و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 5.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. تعلیم ساته خبري مجله پای ته رسوو. په کې د خپرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شي. ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی او بل نیم ساعت خبري مجله کې دی درسره دی.
تشکر.